افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې تاسو ازادي رادیو ته غواړیاست. السلام علیکم. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا رئیس وي د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن یوې چاودنې درنه مرګ ژوب لوړوله. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې او مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن ماسپښین یوه چاودنه وشوه چې چارواکي وایي لږ تر لږه لس کسانې وژلې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا یوه انتحاري حمله وه چې په پښتونستان واټ کې شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې له لسو زیات کسان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې نه دی ښودلی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې حمله چا کړې او کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی منلی. خو پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په همدې حال کې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کامول وایي په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. د ښاغلي کامول په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو علت دا دی چې ځینې قربانیان د پیښې له ځایه مخامخ کورونو ته انتقال شوي. دا برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازی امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند لمانځنې پر مراسمو وشو. داعش ډله دا حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د اوربند لمانځلو په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې څخه د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې له اختر وروسته د هم اوربند مراعت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. خو وسلوالو طالبانو هغه اوازې رد کړي دي چې ګنې له افغان حکومت سره یې د اوربند غځولو پریکړه کړې ده. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د اوربند موده د دوو اونیو لپاره غځولې ده. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اوربند پای ته رسیږي او د الخندق په نوم د دوی عملیات به روان وي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې سیمې د ستانکزیو کلی ته راورسېدل. د دې حرکت د رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته وویل چې تمه ده د دې حرکت غړي سبا مازدیګر یا بل سبا سهار پلازمینې کابل ته ورسیږي. ښاغلي وطن دوست زیاته کړه چې د دې کاروان د غړو شمېر اوس نوي کسانو ته نږدې شوی.
د دوی شمیر مخکې واوی اتنه وو. لنیک مرغه په میدان شار کې 12 کسان نور سره راځي وي دي. لسګونو کسان نور جمعنه کړي د چې هغوی به هم سات ورسته مشته معلومات راولېږي چې زمر سره تر کابل پورې په دغه پلي کاروان کې روانېږي کنه.
د سولې ولسی حرکت اتو غړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لشکرګاه څخه د پلازمینې کابل پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو لسیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. شاوخوا شپږ سوه دېرش پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د شپږ ویشتو هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار ولنسیا ته ورسول شول او څه باندې دوه زره کسانو چې ډیری د سره صلیب رضاکاران او ترجمانانو د دوی هرکلی وکړ. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوه بیړۍ چې په هغو کې هم یو شمیر پناه غوښتونکي سپاره وو د بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. د والنسیا په بندر کې پر یو لوی لوحه یا بنر په څو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوی وو خپل کور ته ښه راغلاست. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدلیږي. د مقدونیا نوم چې د یونان د یو ولایت نوم همدای له 1991 کال راهیسې له یوګوسلاویا څخه د مقدونیا له بیلیدو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف نن له خپل یوناني سیال نیکوس کوتسیا سره لاسلیک کړ. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس دا پریکړه تاریخي وبلله او ویل موږ د دې لپاره راغلی یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وویل چې د دواړو هیوادونو خلک باید ماضي هیره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیا د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمان د اعتبار وړ وي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هیوادونو د لوبو مسابقې په پام کې دي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د خبرونو او تحلیل برخه ده. د سولې علي شوراوی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې او تماسونه یې زیات شوي.
ټول سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کیو.
له یو تحلیلګر سره مو دروان اوربند پر ګټو خبرې کړې.
د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې مدار عمل افغانانو ویلي ده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره ژر ختمېدلی شي.
د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې افغان سرتېري او وسلوال طالبان چې پخوا مرور و سره غاړې وتل.
امال دې جلا راځي خوشاله نه او دې ډېر جذبه مې اخلي زمونږ داونه مونږ سيو ځو شلو
او مونږ داسې د خدای نه غواړي زمونږ وطن کې امن نشي سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کې اورې چې د غرل سو پناه غوښتن کولمړي ډله هسپانیا ته ورسېده. دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت سره یو د ورکو دوستانو او د پلاتنی پروګرام د سولې علي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. محمد کریم خلیلی نن په یو کانفرنس کې هله وشو چې ډیر جرب له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. بل خو د دې شورا د درل انشاء رئیس په دې غونډه کې ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو ولایتي او پوځي مسولانو سره خبرې او غونډې شوې دي. تبدا سل کې د چې د وسلوالو طالبانو له خوا د اعلان کړي اوربند مدنن پای تر رسیدي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانان د اوربند او په خارونو کې له وسلوالو طالبانو ګرم هرکلی کوي. افغان مقامات هم ویلي چې له دې ډلې سره په خبرو اترو کې نوي پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د سولې دالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې په تیر یو ونی کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یو شمېر مسایلو خبرې اترې شوي دي. دوی مهم ګامونه اخیستل شوي او نور ګامونه هم اخیستل کیږي. دوهم په تیر یو ونی کې د طالبانو له مشرانو سره شفای نه بلکې ویډیوي خبرې اترې شوي او نظرونه تبادله شوي او په یو شمېر مسایلو یعنی وسنی وضعیت او د زندانیانو په خوشی کولو خبرې شوي دي. خغلی خلیلی که هم دا ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له کوم مشرانو سره خبرې اترې شوي دي خو وايي په دې ډله کې د سولې یو لوی څپه راپورته شوې ده. خغلی خلیلی له طالبانو د اوربند د مودې د تمدید غوښتنه وکړه او په دې ډلې غږ وکړ چې د سولې مخامخ خبرو تراشي. که هم د وسلوالو طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې د اعلان شوی اوربند موده نن یک شنبه پای ته رسیږي خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول شوه. د شنبه په ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې تر نامعلومې مودې د اوربند موده وغځول او له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند وغځوي. وسلوالو طالبانو ویلی چې د دوی لوري شوی اوربند د یک شنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر د الخندق عملیاتو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد دغه وزارت کړي چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربند د غزولو پریکړه کړې ده. وړاندې یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو د اوربند موده څوارلس ورځو ته غزولې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبري ناسته کې وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د سولې عالي شورا ولایتي مسؤلینو د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره مخامخ خبرې اترې کړې دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامي رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناست او مکمل نه الته د نظامي مسؤلینو سره د ولسوالانو سره د دې په استلا د دې د ولایتي مسؤلینو سره په یو ټولو سره تماسونه نیولي او دا رابطه نور هم قوي شوې ده او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
خغلی خپلواک ویل چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو هم بحثونه شوي او اوس د سولې د مخامخ خبرو اترو لپاره هیڅ ډول معنی نشته. یو شمیر کارپوهان باور لري چې اوسنۍ حالات ته پکتو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل پاړه هیلمندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د سولې عالي شورا رئیس وی د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. وسلوالو طالبان ویلي چې د دوی له خوا اعلان شوی اوربن نه ناوخته پای ته رسیږي او دغه ډله به د معمول په څیر خپل پوځي عملیات بیا پیل کړي. د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته هغه وزارت کړ چې ګوندې دغه ډلې له افغان حکومت سره د اوربن د غزولو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د دوړو لوري د اوربن د اعلان د اغیزو په اړه عصمت سروان د سیاسي مسایلو د تحلیلګر اجمل هوډمن نظر پوښتلی.
وقت دا دی چې د تیرو څو پرلپسې کلونو او د سولې په هکله باندې د پرلپسې وړاندیزونو او ژمنو سره چې هېڅ کومه نتیجه یې عملا موږ نه وو لیدلې، اما د دې اختر په رسېدو سره دغه د اختر په ورځو کې اوربند دا په واقعیت باندې بدل شه، عملا افغانانو ولیده چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او همدومره زر ختمېدلی شي لکه څنګه چې موږ د اختر په ورځو کې ولیدل چې ټول خلک هر سیمې ته هر ځای ته چې زه یې غوښتل ولاړل، حتی وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل. یعنی عملا دواړو لوریو ثابته کړله چې که چیرې دوی وغواړي په ډېر اسانۍ سره کېدلی شي افغانستان ته سوله راشي، هرکلی یې کوو. زه فکر کوم د اوربند د غځېدو په هکله باندې امکانات او هیلې ډېرې زیاتې دي، ځکه هغه څه چې موږ د اختر په څو ورځو کې ولیدل دا له مخکې نه د توقع خلاف وه. یعنی هېڅ فکر نه کېده، هېڅ تمه نه کېدله چې د افغانستان وسلوال امنیتي ځواک د هر ښار په مرکز کې، حتی د کابل په دروازو کې د وسلوالو مخالفانو چې طالبان دي دغه هرکلی وکړي. یعنی پرون زمونږ د خپلو سترګو لیدلی حال دی چې داسې یو احساس کېده لکه هېڅ په افغانستان کې مخکې جنګ نه وي سوی. نو دغه تغییر او دغه بدلون ته چې موږ ګورو د دې هیلې ډېرې زیاتې دي او امکانات ډېر عملي دي چې دغه اوربند وغږېږي او دا په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو لپاره یو ښه مقدمه واوسېږي.
هوډمن صاحب، وسلوالو طالبانو په دې تاکید کړی دی چې بهرنیان دي اوس، یو دوی بل په دې تاکید کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، له امریکایانو سره خبرې کوي. که مو توجه کړي پرون ولسمشر غني وویل چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره د بهرنیو پوځیانو د حضور، د هغو د راتلونکي رول او برخلیک په باب هم خبرې وکړي. په عین وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی حاضر دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، او د دې په حقیقت کې معنا دا هم کېدای شي چې هغه غوښتنه چې طالبان لري چې له امریکا سره خبرې کوي، څه فکر کوي چې هغه غوښتنې ته مثبت ځواب دی او که نه دی؟
زه فکر کوم یو خو د موضوع تحلیلي وخت دی چې موږ غواړو تحلیل کړو موضوع، اما زه خپله د افغان په حیث باندې پرون ما په خپلو سترګو ولیدل، ما ورسره خبرې وکړلې. موږ خپله چې د کابل په د ښار په څو ناحیو کې رئیسار یو، موږ خپله لاړو ولایتونو ته وګرځېدلو. په خپله طالبانو موږ ته مخامخ وویلې، حتی په یو ځای کې زه ولاړم چې دوی ما ته ویلې خپله غږ را باندې وکړه چې حیران حیران مه ګوره، دا یو واقعیت دی، نن اوربند دی، نن هېڅ خبره نشته. او د دې ټولو خبره همدا وه چې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره فقط یو حل مسته چې هغه د بهرنیو عسکرو موجودیت دی افغانستان کې.
نو زه فکر کوم چې بالاخره د دې جنگ نام د افغانستان دولت سره ده، هم د افغانستان خلک ستړي دي، هم زمونږ پوز ستړي دی. او واقعیت دا دی چې پرون ټول وسلوالو مخالفین چې موږ خپله ولیدل میدان ښار کې په کلیو کې، دوی ټول همدا یو غږ و چې نور موږ هم له جنګ نه ستړي یو، او یوازې یوازې د وسلوالو وبخې د بهرنیانو شتون دی چې جنګ توجیه کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې د افغانستان دولت له دغه پایل نه په استفادې سره د سولې په برخه کې یو بدلون بل هم راولي، او هغه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو سره، خصوصا دغه هېوادو سره، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو سره، هغه خبره واضح په میز باندې کېږدي چې راځئ په یو مهالویش باندې مفقې ته ورسېږو، او یا داسې عملي تضمینات رامنځته شي چې د سولې په خبرو اترو په بحثونو کې د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو دغه غوښتنه چې هغه په یوځایي توګه او یا په تدریجي توګه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع وسیږي، نو سوله عملا ممکنه کېږي او موږ یې په سترګو باندې وینو. تر کومه ځایه پورې چې غبرګونونه دي د نړیوالو، خصوصا د امریکې د متحده ایالاتو د ناتو، داسې ښکارېږي چې که چیرې د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په جریان کې دغه موضوع چې بهرني عسکر به څه وخت وځي او د کوم حال مثل له مخې به وځي، دغه موضوع ممکن ډېر امکان لري چې د هغو لخوا هم د منلو وړ واوسېږي او دغه د سولې ارمان په واقعیت باندې بدل شي، ځکه نښې نښانې همداسې ښکارېږي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر اجمل هوډمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوربند له خبرونو سره سره او د افغانستان د سولې عالي شورا له هڅو سره سره د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنۍ راپورونه ورکول سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن بیا چاودنه سوي ده. د والی ویان ویلي دي چې په دې چاودنه کې تر لاسو زیات کسان وژل سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، ورستي جزئیات څه دي؟ دقیقا څو کسان وژل سوي او چاودنه چیرې سوي؟
بلکل، چاودنه په پښتونستان واټ کې شوې ده چې تقریبا د جلال آباد شاهي ماڼۍ قصر سره په 50 متره کې موقعیت لري. دا په هغه چاودنه کې د والی بیان وایي چې 14 کسه وژل شوي او 15 څلوېښت نور ټپیان دي. د روغتون ارقام هم همدغه ښیي.
عابد صاحب، چاودنه پر کومه غونډه شوې ده که څنګه؟
چاودنه نه ده، دوی وایي چې دا ځانمرګي برید دی. البته غونډه خو په شاهي ماڼۍ کې د دریو ولسوالیو، د ننګرهار د دریو ولسوالیو لکه شیرزادو، پچیراګام او خوږیانو ولسوالیو وسلوال طالبان او تاثر ګروپان او چارواکي، د منطقې چارواکي د ننګرهار د والي په بلنه باندې نن راغلي وو شاهي قصر کې غونډه لرله. غونډه پای ته ورسېدله او د غونډې د پای د پای در رسیدو لپاره هم تدابیر داسې نیولي چې په دغه لار کې دا چاودنه شوې ده، په دې لارې څوک نه پرېښودل او هغسې په شیرګي لوبغالي باندې خلک وتل. نو دغه چاودنه په داسې مهال کې شوې چې هلته غونډه تنظیم شوې او کله چې غونډه پای ته رسېږي دغلته دوی وایي چې ځانمرګ برید.
بل پرون هم په دې ولایت کې ځانمرګ برید شوی و چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د نننۍ چاودنې په اړه یا د نننۍ ځان وژونکې حملې په اړه څه ویل کېږي چې چا به کړی وي؟
تر دې دمه خو لا کوم وسلوالې لخوا دا نه دي ویل شوي چې د دې مسؤلیت په غاړه اخلي، خو البته د والي وایم وایي چې دا هم د داعش وسلوالو کار دی. او بل تیره ورځ چې هم کومه چاودنه په امان الله خان خرګوډي کې شوې وه، په کرکټ په سټیډیم کې شوې وه، هغلته هم وسلوال طالبان، ملي امنیتي ځواکونه او ولسي خلک په ګډه باندې ورټول شوي وو او د دغه اوربند جشن یې لمانځه، چې په هغه کې اوس د دغه نه روغتون نه چې ما ارقام واخیستل 6 تنه په کې ولسي خلک او وسلوال طالبان وزل شوي او 15 شپېته پکې
ډیره مننه له باز محمد عابد څخه مور دل چنن په جلال آباد کې ځان وژن کې حمله سوي ده. د ولی ویان وی چې په دې حمله کې 14 کسان وژل سوي دي. حمله په داسې وخت کې سوي چې په شاهي ماڼۍ کې د درو ولسوالو یو شیرزاد او په چرګام او خوږیاڼۍ قومي مشرانو او ځینو نورو برخوالو غونډه درلوده. دا په اصل کې ده چې پرون هم په ننګرهار ولایت کې رودات ولسوالۍ ته څیرمه په یوه ځان وژن کې حمله کې 14 کسان وژل سول او 15 تن نور ټپیان سول.
توکو
شنبه پورز شهادت ورسید او ما گفتن چې دتا دا هم نامزد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینی azadiradio.com.
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې چې تل به پکې افغان پوځیان او وسلوال طالبان مرور و اوس سره غاړې وتلې دي. دوی خوشحالي کوي. اکثره کسان د دغه حالت په لیدو سره وشکې تویوي. روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د یادې ولسوالۍ دړیدم ساحه چې کومه د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ پوخوا د جګړې لومړۍ کرخه وه، تل به پکې جګړې کېدلې او د افغانانو وینې به پکې تویدي. خو نن پکې هماغه یو بل ته په مورچه کې ناست افغان سرتیری او طالب وسلوال د جګړې په ځای یو ځای د اختر خوښۍ لمانځي. د طالبانو په سپین او د حکومت په درې رنګه بیرغ یوه کلمه لیکل شوي، دواړه بیرغونه په یو ځای رپیږي. دې حالت د سیمې اوسیدونکي هم خوشاله کړي.
نن چې کومه خوشحالي ده، کوم اوربند چې کوم طالبانونه دي، حکومتي چارواکي دي، دا په مینه په غاړه ور کوي او یو بل ته داسې خوشحالي نه کوي، ځکه خلک جاړي. دقیقي چې موږ دا ورونه ولې خپه یو بل نه.
زما نوم حضرت عمر دی، د کونړ ولایت د مرور سوالي سیدین کې مودم کړي. موږ اوس ته دړیدم په سیمه کې سانګام سیمه کې میشو. دلته موږ په سترګو وینو چې هم نظامي وګړي او هم طالبان چې دلته دي، یو په خپل منځ کې یو بسره سوله وکړه، یو بسره پیتی پاو شو، یو بسره لاسونه وکړه. موږ ډېر زیات خوشاله.
خلک په دې هیله دي چې دغه اوربند نور هم وګړي شي او د تلپاتې سولې راتلو د پاره زمينه برابر شي.
او دې ته موږ راغون شو په شاله باندې وګورم زمنګ دا ونه زمينه جوړه شي او زمنګ سيو شول. او مال دې جلا راځي په شاله نه او دې ډېر جذبه مې اخلي زمنګ دا ونه موږ سيو شول.
او موږ داسې د خدای نه غواړو زمنګ وطن کې امن ناشي، سولې راشي.
د هیواد هر وسیدونکې د سولې ارمانجن دي، هغه ک طالب دي، ک د ملي اردو سرتیر دي، ک پولیس دي، او ک ولس. په یو خل لزړه غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون څلور مسابقې وسوې. فرانسې د استرالیا په وړاندې مسابقه وکړه چې دوه د یو په مقابل کې دغه مسابقه وګټله. د ارجنټاین او آیسلند ترمنځ مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي ختمه شوه. دنمارک له پیرو څخه دغه مسابقه د یو ګول په وهلو سره وګټله. او کرویشیا د نایجیریا په وړاندې مسابقه وکړه چې 2-0 په مقابل کې کرویشیا دغه مسابقه وګټله. نن هم د دغو مسابقو په لړ کې درې مسابقې په پام کې دي. میر احمد صفی دغه مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. صفی صاحب، څوک د چا په مقابل کې نن مسابقه لري؟
بله سلام مساله صاحب، نن په پام کې ده چې درې لوبې ترسره شي. لومړی کوستاریکا د سربیا په مقابل کې چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې ترسره کیږي. ورپسې به بیا جرمني د مکسیکو چې د افغانستان په وخت 3:30 بجې ترسره کیږي. او بیا به پسې برازیل او سویټزرلند لوبه کوي. او به ګورو چې کوستاریکا او سربیا په مقابل د دواړه یو د بل سره څنګه لوبه کوي، ځکه د دواړو کې خخ لوبغاړي شته چې په چلسی، بعضې لوبغاړي په چلسی کې، بعضې لوبغاړي په مانچستر سیټي کې لوبه ترسره کړي دي. نو به ګورو چې د دواړو دا مقابله.
او د دې دوه نورو مسابقو په اړه هم زیات اټکلونه کېږي. ځینې کسان تمه اټکل کوي چې جرمني شي دغه مسابقه وګټي. ځینې نورو کسان ویلي دي چې برازیل شي د سویټزرلند په وړاندې نننۍ مسابقه وګټي. په دې اړه تحلیلونه او اټکلونه څه دي؟
برازیل او سویټزرلند خو دا دواړه ټیمونه خو اصلا یو بل سره مقایسه کېدلی نه شي، ځکه سویټزرلند هغومره چې برازیل ستوري لري، سویټزرلند هغه ستوري نه لري. برازیل کې ډېر غټ غټ ستوري شته، د مثال په تور چې نیمار دی، پسې خوزیس نواس د غټ غټ لوبغاړي لري چې کول شي سویزرلند ډیر په اسانه توګه ماته ورکړي. خو د مکسیکو او د جرمني د دواړه هغه ټیمونه دي چې جرمني خو کېده شي جرمني وګټي، خو مکسیکو ځوان لوبغاړي او ډیر تکړه تکړه لوبغاړي لري چې په مانچستر یو لوبغاړي په مانچستر یونایټډ کې د لوبو تاریخ لري چې چچریټو هرنانډز نومیږي. خو جرمنی بیا په زمن کې ځکه څلور ځله د دې جام قهرمانی ګټلې ده او مکسیکو هم دوه ځله جام جهانی ګټلې ده، خو وګورئ چې دا ځل جرمنی به وګټي او که مکسیکو. خو خلک اکثرا د جرمنی طرفداران ډیر دي او هغه وایي چې جرمنی به اتیا فیصدونه کې خلک وایي چې جرمنی.
بله، ډیر مننه امیر احمد صافی وچې د فوټبال د نړیوال جام د نننیو مسابقو په اړه تاسو ته معلومات درکول. لومړۍ مسابقه تقریبا 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په زرګونو نیالي د بچېدو په حال کې دي. روح الله انوري تفصیل برابر کړي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کال وړاندې په 113 جریب ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړي. هلته د نخترو څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسیدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورزمان دا نورګرام تاسو خو ډېر یو ډولي موکل لري سین هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیار کې نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپله د امریکانو لپاره دا کرز شوی دا ویټیسنی دی، ډېر دا تېړېونی دي، نور وغیرہ نه جوګانی دي، نخته دي، دا شان دي. دلته یو چې د لمنځ لاره پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رقم دوبي د وجې نه لوم نه عبدالله ده نورګرام ولسوالۍ کې دا د پیار کې په وخت یو باغ جوړ شوی ده. نو دا د اوړي په موسم کې دغه د دې دغه متاثر کیږي د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پوخا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تیرولو ځایونو نښې نښانې شته دي. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړی شي نو نیالګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي نور ولایت ولسوالیګانې ووته چې د جراتو تور هغه هم شته، مسلې باغونه هم شته، چېر دا یو باغ بیا دا هم شته. ترې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو لپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوي پروګرام شروع کړی دی او په کوي باندې کار روانو. هغه کوي سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه، انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوي اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمر هم شته دی انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې په کې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سین موجود دی، خو د سین اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریب ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
یو بهرنی مسله څیړو. د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورل سو پناهغوښتونکو لومړۍ ډله هسپانیا ته ورسېده. ایټالیا او مالتا دواړو د دغو پناهغوښتونکو له منلو ډډه کړې ده. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
د هغو شاوخوا 610 پناهغوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو لومړنۍ کښتۍ نن هسپانیا ته ورسېده. دغه پناهغوښتونکي چې کښتۍ د ایټالیا د ساحلي ګارډ دو کښتیو بدرګه کوله، د هسپانیا جنوب ختیځ والنسیا ښار ته نن سهار وختي ورسېدل او له 2000 زیاتو کسانو یې هرکلی وکړ. ټول ژغورل شوي په درې کښتیو کې هسپانیا ته انتقالېږي. د دغو 2000 تنو په منځ کې زر تنه د سر صلیب رضاکاران او 400 ترجمانان دي. دغه پناه غوښتونکي چې اکثره د افریقا دي خو د هغوی په منځ کې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. تیرونی د اکواریس په نوم د یوې فرانسوي مرستندوی ډلې د کشتۍ له خوا د مدیترانې له سمندرګي ژغورل شوي وو. د والنسیا په بندر کې پر یوه ستره لوحه په بېلابېلو ژبو د پناه غوښتونکو لپاره لیکل شوي خپل کور ته ښه راغلاست. وروسته له دې چې د پناه غوښتونکو ژغورل شوي کشتۍ اکواریس ته ایټالیا اجازه ورنکړه، پر دې مسلې په اروپا کې د مهاجرو پر سر ژور اختلافات پیدا شول. ایټالیا چې د مدیترانې له لارې اروپا ته په تېره بیا د افریقایي هېوادونو د تلونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دروند بار ته یې اوږه ورکړي. د هېواد نوي پاپولیست حکومت د دغو پناه غوښتونکو له منلو ډډه وکړه او داسې استدلال یې کاوه چې هغوی د مدیترانې د اوبو په هغه برخه کې ژغورل شوي چې مالټا ته نږدې دي او هغه هېواد باید ومني. مالتا هم د دغو ژغورل شوو پناه غوښتونکو له اخیستو ډډه وکړه او دواړو هېوادونو یو بل له بشري او د اروپایي ټولنې له مسؤلیتونو په ځان ایستلو تورن کړل. بلاخره هسپانیا دې کار ته ور ودانګل او د یوه سیاسي حرکت په توګه یې اعلان وکړ چې دغه ژغورل شوي پناه غوښتونکي مني. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر جوزف امبوریل وویل دا کار د دې لپاره کوي چې اروپا خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د ګډې پالیسۍ له لارې د کډوالو د ستونزې غم وخوري.
له دې سره 4:30 بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د لنډو خبرونو نه وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه اوري.
د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې نن سپیخین په یو 14 کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 45 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ او شیبه مخکې د کابل د ارغندې د ستانکزیو سیمې ته راورسېدل. شاوخوا 613 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن درې لوبې کیږي. کوستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي.
د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نننۍ مسابقه چې د کوستاریکا او سربیا ترمنځ ده دغه شیبه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغه مخکې له اسمت سروانه اوري چې بورینګ کمپنی غواړي یو چټکه برېښنایي وسیله جوړ کړي.
بورینګ کمپنی غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړ کړي. بورینګ کمپنی چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1:30 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1:30 کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلي وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلې ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پروان له ولایته د ولی محمد په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې له یو کال راهیسې یې حق او زحمی درس ورکړی خو تنخواه یې پاتې ده. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور ستانوم څه ده او د کومه ځای دی ټلیفون کړی؟
ولی محمد ما د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ.
مشکل څه دی؟
مشکل خدای دی چې په نسبتم کار مونږ معلومان یو، البته دا یوازې زما غږ نه و، مالیدا د سلګونو معلومانو په نمایندګۍ باندې ما مونږ په نسبتم کال باندې په پګراویام کال باندې هغه زحمت درسولی تر اوسه پورې یارو به مونږ اخیستې وه ډېره پروس کال سات کال پورې تر اوسه پورې نه مونږ معاش معلوم دی نه هغه زحمه معلومه ده نه پوهېږو چې دا څه علت دی ولې رسېدی.
د کوم تاریخ نه شروع کړی وه چې د هغه زحمت درس ورکړي؟
پروس کال، پروس کال یعنی په شپږ نویم کال مو شروع کړی وه، یارو به راکړي نور پاتې دی یعنی وزر یو کال وځي ور باندې.
تاسو څو معلمین هستئ؟
ورته خو مونږ ډېر یاسو خو په مجموع د ټولې ولسوالۍ مجموعه کې هېڅ دغه د سیاګر ولسوالۍ معلمینو ته بالکل ورکړی نه ده.
تعداد به هم څومره؟
تعداد خو مو د سلو نه به اوښتی یاره، فکر کوم چې سلو نه اوښتی دی. مونږ د معلمینو بېچاره ترین قشر په افغانستان کې همدغه معلمین دي، اعتبار هم راولي چې اختر دی، اولادونه هلته کالي غواړي او دا نوره بدبختي. ما خپله دا اوس نه اتیاوم کال باندې شامل شوی یم، تر اوسه پورې اعتبار هم راولي که یم قدم معلوم شوی یا مې رتبه معلومه شي، یعنی داسې لږې دغه بېچاره ترین قشر شپږ نیم زره روپۍ معاش اخلم، نه نفر وته اته نفر وته مونږ دا ډوډۍ تیاروو.
دا خو زما درس چې ورکې د دې تر څنګ رسمي استاد هم یې؟
بله بله صاحب، رسمي استاد یم.
دا درس چیرته ورکې؟
په دغه ولسوالۍ کې، دا یې ورکوم په لیسه کې. ما
خو زمای درس چیرې ورکې؟
هغه زحمه یې سکالې درس نه ورکوم، سکالې ماسې دغه خپله رسمي درس ورکوم.
رسمي تنخواه خو دې نه ځنډېږي؟
نه هغه خو تر اوسه ځنډېدلې نه ده انشاءالله. بس هېڅ شی نه ده، ما داسې ویلی مال چې په نه اتیاوم کال باندې زه رسمي مقرر شوم، تر اوسه پورې نه رتبه معلومه ده نه قدم معلوم دی هېڅ شی، ولې نه پوهېږم چې د افغاني دغه پروان په ریاست کې څه خبره ده، څه کیسه ده.
نه اتیاوم کال کې ته رسمي معلم مقرر شوې؟
بله صاحب بله.
څو کال ووته دغې نه؟
هغه دې دا اوس نه او به نبی هم کال دی ته فکر وکړه چې څو کاله کېږي، او اته کاله او کاله کېږي زه معلوم شوی هم، تر اوسه پرې معلوم نه دي.
ترفیع دې نه ده کړې؟
بالکل هېڅ شی هم نشته.
رتبه شوی ته؟
زه هماغه تاقي کې یم، په رتبه بېخي زه رتبه معلوم هم نه ده چې هلته نشه که یاده بېچارهګي کله هم دلته ده شپږ نیم زره روپۍ معاش دی، دا هم چې دا خو په دې غم باندې ده، خو دا خو معاش به په وخت باندې راځي چې حق زحمت ته وګورې دا دلته بندې شوي دي، بے محنت معلوم دی نہیں سور معلوم دی، کلا وائی صاحب راضی، کلا وائی بس صاحب راضی، رئیس جواب نہ ورکے صاحب بھی ہی نہ پوئے کم سے والے
تب کم لے سکے استاد یہ
بلے زدا داغ پلے سکن دی اخداری پلے سکے
اخو زمان اخداری پلے سکے ورکے
آغا اس سکالی حق زحمت درس نہ ورکم پروس کالی می درس ورکے چ حق زحمت بند دست
دی یو کلا اخو زمان دی بند دا
بلے یو کلا حق زحمت یعنی بند دا
دا مشکل دی د پوهنې رئیس سره مطرح کړی د پروان ولایت.
پروان ولایت ته هم مطرح کړی دی ولی خو هغه دفعه مونږ نه زنګ وتاوه چې هیڅ جواب یې ورنکړ.
ورغله نه په ټلیفونونو خپل مشکل حل کړي؟
مشکل خو په دې هدف چې دوی ورځي د مونږ خو ټول دغه رئیسان مونږ خو مدیر لرو، مونږ خو مدیر د معارف لرو چې د ولسوالۍ په سطحه مونږ ټول چې ورځي موږ ته دوی یو جواب نه راکوي.
نو والی ته بتللی وای کنه ټول استادان چې والی دا کومک کړی وای درس
که فرض مثال مونږ دغه ټول استادان مو سره یو ځای شو دا درس نه مونږ ته ورکړي، مونږ خو والا چې د افغانستان په غم کې یاست بیچارهګي یا بیچاره خلکو سره چې دا خلک مو شاګردان هم بې درسه پاتې کېږي بې تعلیمه پاتې کېږي، مونږ خو دا د آینده غمخواري یاست، ولی دوی د آینده درد غمخواري نه دي، هر سړی چې د خپله کار کوي د خپله کار کوي، چې نه وایي چې دغه خلک زمونږ د لاس لاندې دي، دغه خو یو څه ضرورت لري، د دغه ضرورتونه خو رفع کړو مونږ.
تا ته معلومه ده چې راډیو ازادي هغه مسایل سیړي او هغه موضوعګانې له مقاماتو سره مطرح کوي چې خپل هغه ادعا کوونکی تللی والي ته تللی یا قانوني مرجو ته تللی او کار نه یې شوی او قانوني لاره ولري، هغه موضوعګانې مونږ مطرح کوو. نو تاسې چې خپله حرکت نه دی کړی، والي ته ناستې تللی، رئیس د پوهنې ته ناستې تللی، نو مونږ څه کومک کوو له شو پدې سکه؟
مانګه خدا سي خبر او مالک تاسو دم دغه د ماجون یا پختنه وګ جدابل د سیلات یو کفر مثال مانګه یو نفر په نمائنده دا خلوی اولسوالی دا دا اولسوالی په سات همان یو نفر نشی کولی چې ټول جواب گوی وسی که ټول معلومات موږ را ټول کوم دا سی حرکت تو کو دا خو موږ ته مشکل نه پیدا کیږي اما مشکل دې دا غته پیدا کیږي معرف ته پیدا کیږي چې دا شاګردان به بيدار سی اصل معلومات به ټول د والی په دفتر ورځي ته څه فکر کړی
د ټول په نمائندګۍ به یو استاد تللی وي
د ټول اولسوالی په سات همان دی خو دلته موږ داسې چې دا مکتبونه ډېر سره لري دي فاصلې زیاتې دي دته دا بیرنم دې خاطر خو موږ خو ما وویل چې موږ خو ته نور سرپرستان لرو دوی ته چې وایي چې دا مستره خم ته وکړو والا وایي صاحب موږ خو لاړو مکتوب را واخته چې دا را واخته چې دلته راشي هېڅ څه نه دروغ وایي
خسته مشکل به د پوهنې وزارت سره به مطرح کړو
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه خاغلی حقمل د پروان ل ولایت د ولی محمد په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې ل یو کال راهیسې په یو خونځي کې حق او زحمت درس ورکړي خو تنخواه پاتې ده ستاسو نمو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دا ده چې دغه ولایتونو زموږ ل خپل استحقاق نه ډیر کسان استخدام کړي دي یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروری ده چې د دغو کسانو په اړه اوسې چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه بیا وروسته لیږنه ضرورت دې ته پیدا کیږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي
بیل شکه هغه کسانو چې کار کړی ده هغوی ته مشور کول کیږي خو یو مطالعه ضروری ده زموږ لپاره دی پوهنې ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو ځکه چې هر څوک په معرف کې استخدامي کې دی په دولت استخدامي کې دی لپاره خاصه بودیجه وي او د مخه بودیجه پر اساس کار کوي نو کله کله موږ له دارس یو عمل سره مخامخ کیږو مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت ماش نه درسېدلې خو ماش ورته اتمن ورکول کیږي
په دې حق لسه اقدام شوه
بله بله دوه متحد المال مو لګلی چې تاسو دې اتمن ورته حل
درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونزه ولرېو د هل قانوني لارې ولري لا ازادي رادیو سره شریک کړی د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
پیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونه خبرونې ته چې د معمول سره سم د هغو دوستانو په پیغامونه پیلوم چې ورک کسانې په خپل سیمو کې موندل دي او دا غو نشرنې راتوي قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې تر سره ولیکئ کیدای شي ستاسو ورک عزیز هم پکې پیدا شي د زابل ولایت څخه د عبید الله پیغام اورو
مانو عبید الله دا تغر دوله سوالی د زابل ولایت دا یو دی ونه زړه راغله ده تقریبا 15 لس لس بکې زم د ازن تر کال اوسته ده اسدلان می د فلان می حجاز راته په کوم الاخر ده یو ورځ یو رقم خبرې کی بل ورځ بل رقم خبرې کی کې چیرې کورنۍ وی یا فلان وی یا ورور یا معلومات غواړي د غدول عمران ته څنګه وي 0 یا 2 تیا 15 شپت څلور ته وته ویش بل نمبر ده 0 یا څلور تیا 1000 شپت شل
بله السلام علیکم نوم ارشاد د خوستخه زه تقریبا د څلور کالون د خپل کورنۍ سره راکایم اوس ته یو بل کورنۍ سره اوسم کله ما کورنۍ غږ اوري یا دا بل د سمات د دې شمیرې ته زنګ وکړي چې پر وسته څلور ستا نه هویا نه تلې شي او تینځو مننه
بله سلام علیکم د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې زما پیغام نشر کی دلته د سولس کال انجلی مش پیدا کړه ده که د هر چا وی دا خبره خوبګی د خبرې نس کولای پر دغه شمیره جز مو سره تماس ونیسي 0 3 4 9 0 5
بله سلام علیکم زشم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت اچې د ولسوالۍ د منګجیک د کلي کورنۍ تاکې د وخت راځي دلارام کې دلې پښتنو ته دلې دی
زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی نوم یې ګل محمد دی د سار نوم یې جمال خان اکا دی سید شیر اکا دی ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی کار څوک په دې تړه اخله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکي دوشنبه نشر کوي حتمي نشر کوي زما ټلیفون شمیره ده 0 5 1 5 1 یا مننه سلام
اسدالله په نامه سړی راغلی دی په کام خروټ دی ملاخیر دی په دا ازادي راډیو کې د غوښتنې وخت اعلان کړي هغه زما سره راسره دی د اټغر ولسوالۍ کې د بایزو په کلي کې د زابل ولایت دی په دغه کې ګرځي دا یو کال کېږي راغلی دی ما د ازادي په راډیو کې نشر کړي دا سړی زما سره راسره دی که د چا طلب کوي دا د چا په کار دی د چا قریب دی هغه زما سره راسره دی دا دوې میاشتې کېږي په دغه شمیره دې مورته زنګ ووایي چې موږ معلومات په لاس ورکړو
السلام علیکم خدای تعالی دې وساته په خیر یاده باز غسه ولایت د غادس ولسوالۍ خبره کومه یو نفر من پر عدلی ازادي کې اعلان کړی دی چې دا یو نفر د سلمی له طالب هغه د زیف نامه یو سره اعلان کړی دی چې د بساب د خلیت دغه سری اعلان کړی دی موږ هم دا یو نفر ورسی نو معلومات نه راځي چې دا سری چې دا خبره کړی دی هلمند ولایت څخه فکر کوم خبره کړی دی نو دا دغه سړي لمبر ته ماته راځي ازادي راکې یا دغه لمبر ته دغه زما لمبر و هغه سړي تور کې چې اعلان یې کړی دی چې دا الک مرد په مرمۍ شته سوی دی د طالب هغه زوی دی د فساد د خلی دی نو دغه ګل زمان میډیا کدا چې دی چې دا خبره سړي ته زما لمبر ورکې یا د هغه سړي لمبر کې دا به تاسو ډیر غش خدمت مشتبه منځري السلام علیکم
یو ځوان چې د یار محمد نوم یې او د ډیر ښکارو پر شاو خو باندې عمر لري د پلار نوم یې محمد عثمان دی پتن جګ نری ځوان دی په چپورز کې کوچنی دانه له هم لري اعصابي ناروغي هم زیات لري کینځه میاشتې کیږي چې د ګرش په چم کې نظر کا شوی دی او خپل نوم نشي یادولای او خپل ځای نوم نام نشي یادولای او هر مسلمان ورته د نوم ګوري په اړه معلومات ولري په دغه لاندې شمیره دی زما
مننه کوم دوستانو تاسو پیغامونه مو واورېدل اوس به هغه نور پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک پکښ لټوي
زه د کندهار ولایت څنګه مینای او څدونکو یم زما ورور تقریبا لس میاشت وخت کېږي نو مې اتي کلاوي د هلمند ولایت او څدونکو د سنگین ولایت ته او کار چا ده معلومه ما دې په دایښ نه راځم ګوي چې په اړه بیا درځې د شپې ته چې پخښه ودول مننه
سلام علیکم زه د پکتیا ولایت مرکز ګردې څخه خبرې کوم د موږ یو الک اوس د ستر سړی په پاکستان کې د خپل کور نه بدره کا شوې ده او ډیر لاس کوله اوس کی عمر به تقریبا اوس 50 کوله تر رسیدلای وي نو زه دغه چانه هله کوم چې مخته د په هکله معلومات ورکې د نوم کری صالح ګول د پلار نوم یې حاجی دورارای ده او د تلپنو شمیره د موږ د 0 1 4 1 4 8 4 8 د خدای په امان
د رمجید کلی څنګه یو سړی ورکړ دی دا چې الله دې کله کې چې نظر کې سوي دی او کچې دې څه کې د لري د ملاد 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 او د نظر واخ من زیدې چې دې هڅه کې معلومات لري په دغه ټلیفون کې راځي راغلی ته وی
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څلورمې ناحیې اوسېدونکی یم. زما ورور د تکلا په نامه دی، تقریبا د لس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. چا چا ته معلوم وي هغه چای دلی دی ما ته په دغه شمېره زنګ ووي. صفر اویا درې دېرش دوه شپېته شپږ سوه دولس. مننه.
سلام علیکم. زه په منافین خدمې ولایت کې کله سوال شب دین کله شپې ما یو تر دې مومن په نامه د پسنامه څوې ده. کله کې د کور نادرکه سوه ده د ایران پلور تللی ده. نو که داسې شی دی ما غږ دی په خپله ورې ملګری اورې موږ ته دې په دغه شماره زنګ وږي موږ ډېر څه پریشانه یو. صفر شپږاویه
السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی ما که چې شیم احمد په نامه دی. دا درې نیم کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. موږ د ده د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا نور انډوالان قریبان پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبا کې به ما ته زنګ وګوري. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش پنځوس زره افغانۍ جایزه لري.
السلام علیکم. زه روز محمد اخلاقی یم. هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ د پساو د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو ورور یو وخت شوی ده دوه نیم کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوي دي. هېڅ د ژوند د مرګ درکې موږ نه لرو. نو د ورور نوم یې ګل احمد دی، د محمد غوث کاظ زوی دی. د ورونو نومان یې د فیض محمد لال محمد ویس محمد رحمت رز محمد کا هر څوک د دې ژوند یاد مرکز اړه معلومات لري. مې د خپل ځای ما بس کې بنجان یو بل هوا ته للی. نو دوی دې د مهرباني له مخې د ټلیفون د همدې شمیرې سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و و یو صفر نه اته پنځه. والسلام.
السلام علیکم. نبی الله زبلم ز زبل ولایت زندابل ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زبل ولایت ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی موهب الله ده. موهب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب الله ورور. تقریبا لس کاله مخکې د ایران په طرف په قاچاقي حرکت کړی ده. خو د په د ایران په اردو لارو په قاچاقبر سره وو. هلته تریاک خوړلی وو. کله چې تریاک خوړلی وو نو دی بیا مریض سوی وو. له ملګرو پاته سوی وی. خو له هغې ورځې تر اوسه پورې د محب الله په اړه معلومات نه لرو. محب الله میانه قتل لري. غنم رنګ ځوان ده. د پنځه ویشتو شپږ ویشتو کالو عمر لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو د مهرباني او اسلامي همدردۍ له مخې دي له ما نبی الله سره په همدې شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره ده صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلي اوسېدونکی. د موږ یو خوري ورک ده د دېرش کلو په عمر ده. د کچکلا ده. زمری نمیږي. ورور یې قدیم نمیږي. که هر څوک معلومات لري یا خپل اوري نو دې شمارې ته دې زنګ اووه سوه اته نوي نه نوي صفر صفر نه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم. قریب مو ورک دی دنګل ورور دی تاجګل په نامه دی. د پنځه کاله کېږي چې ورک دی. زه عبدالحنان اغا د نډالي څخه یم. اړیکه درسره نیولې ده. که هر چا پیدا کوي که یا په هر معلومات یو څوک لري نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. صفر اووه څلور 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 اته یو اته پنځ صفر.
السلام علیکم. زه خیر الله د هلمند ولایت څخه د غږ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو کشر ورور چې د باز محمد په نامه باندې دی دا درې کاله کېږي د کوره څخه نادرکه سوی دی. که چېرې هر مسلمان ورور یا په دې خبرې یا د مرګ په حالات یا د ژوند څه هغه باندې خبرې نو د مهربانۍ دپاره چې زموږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور نه صفر درې څلور نه څلور اووه کله شمېره صفر اویا درویش شپاړس دوه سوه څلور د سامان.
زما نوم عبد الخالق زهير د بادغيس ولايت غرماچ ولسوالي او د تحت خاتون څخه تاسو په تماس یم. ما سره مو زما یو اکا دی چې منامه د نو بشیا خو نه میږي د درې کال کېږي چې ورک دی درک نه لګیږي چې هر چا ته پته یا معلومات یې په دغه شمېرې د زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 5 2 3 1 8 5. سلام.
زړه د محمد خبره کومه ده کندهار ولایت ارغستان او سوالي څخه موږ دا کا زیدي چې علاوه جن په نام دی جمع لیا کا زیدي دا یو کال درې د اشکی اسم دا راکسوري د خپل کور سره ارغستان سره کندهار ولایت شهر ته داخل سوي د علاوه دا راکسوي دي په الوان کار څوک مسلمان آل په لري یا حکومت یا رعایت مست جمال ما ترا کی مشمیرې وشو سپر اویا شپږ پته نه اتیا اتا اتیا درې
و سلام. هلو سلام علیکم. زه خواجه آغا د امین الله زه د کاپیسا ولای د طاهر عبدالسلام د سپادر د قریه د احتر وباخیر د کلی اوسیدونکی یم. زما ورور قنداغا یو کال مخکې د اروپا نه د یونان نه د فرانسې په طرف روان شوی دی او بیا هغې نه د ایسته هیڅ معلومات نشته دی. نو موږ که دی چې ته زموږ غږ اوري یا هغه نور انډیوالان دوستان د دې ته معلومات ورته نمو ته په لطف باندې پدغه شنه راځنګ وایي 0 8 برتانګوس 15 15 0 3 او زه اگزام لري که تاسو ته څنګه راوغه معلومات راکو.
از د هلمند ولایت د باران ولسوالۍ د رمجی د کلی اوسیدونکو یم. اوس فلن په مساج کوسی د مزمن دوست چې دا 15 کله کلی چې وکړم دي د مدن احمد په نامه دی او زه و رحم فلاری ولې محمد نمیږي چې شهر په دغه هله څوک معلومات لري ما سي په دغه شماره د رنگ وښته رنگ څه ولې دي. سلام بخترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې نن ویلا ته مساکرات او رسالۍ د خجا د کلی وسیدونکې زموږ محمد انور صاحب د ابن الحدا خونځمه ما یوره د تسدان په نامه د ونی کال کې چې د کور نه درک دی نه د مړ او نه د ژوند باندې څه هر مؤمن مسلمان ورته ایمان ماسه مشه د پدغه نمبر باندې ژوندوي 0202 5504 0.
بله السلام علیکم. زه محمد وای دی د شګا شهر خلی حاډی کني وځه زما یو روح دی د الله زما یو روح دی د علماني په نامه دی څه صاحب نو لګوي دی د نزه کارو دی اندر باندې او د مخود او د لالیا د ملي خان روح دی د نس کله کې چې رښتو یې نو هر ورځ په اړه معلومات لري د مصر د اشمر علي کوي چې په لور لور درې وش پر دوا تینځه و سلام.
السلام علیکم. چې زه پر را خوشحال ترن میږم. زما یو تروریزی ورک دی چې په دادو نیمیږي د مشرور نیمې لالی دی او پلار مورې په دغه ارمانو کې مړو سلو او وروڼه وخوندې لا هم په دغه ارمانو کې دی چې یا نن یا سبا به دادو راشي چیرې به یې مړ به یې که به ژوندی یې لکه چا څه بیا هم تاته یي موږ دې خامخا په دغه اړیکه تماس ونیسي نو موږ به بیره خپله ګټه شوې جایزه هم ورکړو او خوشحاله به هم ډېر زیات جنس کوم. نو شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. ازادي راډیو تل تل زنده باد.
السلام علیکم. زما نوم بدایت الله دی کلات به څخه میزم وکړې دي. زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالقصار دی تقریبا د دلوس کار دی اوسی پنځه کاله وخت یا شپږ کاله وخت کېږي چې دی څه ورک شوی دی که د هر ورور په اړه معلومات وي ماسته یې په دې اړیکه زنګ وایي 0 8 2 4 9 5 5.
بله مفتم دغه کلکی چې ورکه شوې ده دغه نه میاشتې کېږي نه ورځې کېږي هېڅ نه مړه شته نه ژونده شته. هر چا ته چې معلومات وي ډیپلوم هم ورته شته د دولسم هر چا چې لیدلی وي د هر چا چې په مخه راغلی وي یو مسلماني دی په دغه ماه مبارک رمضان هر چا چې لیدلی وي د خدای په لحاظ دغو سپین قرآن په لحاظ دغه کومک له ما ته وکړئ دغه نجلکۍ نه شته تکلیف د اصحاب لري هېڅ نه مړه شته نه ژونده شته نرم رسې ورکه ده تر اوسه نه شته. نغه را دی را زده هغه چې یو نمبر مې درکړای وو په موږ نمبر مو ته بیا زنګ ووایا وروره 0 8 9 3 8 سپر پینجا سنر و بیا بیا اند تکرار آم رو را تو باید نگواد و نیست سپر و نا درای آبتا آبتا سپر سنر پینجا سنر درای و آرچه تشیلی دنیا هرچه تشیلی معلومات وید دو غزنی نزف تماس که بسایم ده خدای پلیاز ده قرآن پلیاز تکلیف ده صاحب ما تا پیدا شوائی هر چیز که معلومات وید کدن جلکی ده موقع گوری که خط سر گوری خدای تمام دیر تلم
منان خورکی استاسو پیغام و هم ده ده خبر کرد پا ده هیله چی استاسو او ده نورو طول دوستانو ورک عزیزان پیدا سی ده خبرونه هم دل تا پای ترسو هم تربیم و پر خدای سپرم اللهم ملسا
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeorl.org